السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې څوک په دې خاورې باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ نشتا، خو پاکستانی فوج خو وسلوال تنظیمونه په خپل بل نامو له طالب نه پرداش کړی دی. د جرګې مشترکه پریکړه وکړه
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخله پاسپورت او ویزه پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. وړاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلی تانکزای دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ څه لارې نه ورکړي او که ورکویم دا زبات په ډیر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر جګ کې پولیس دی که عسكر دی ټول خراب دی ټول غل دی په هر جګ کې غلاوی تر نه کوي.
ډیر موده کې چې د تورخم لوی لار د سوداګرو توک سوداګریز توکو د الکترالیک په مخ تړل شوی چې لکه بلې افغان سوداګرو هم وخت نا وخت ازادي راډیو ته خپل شکایتونه پریښي. د اسرایلو پاوز وای چې د حزب الله د بی پیلوټا الوتکو په یو پراخ بریټ کې څلور اسرایلی عسكر وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپای ټولنه یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړی ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبی برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلبیب د شمال په 50 کیلومتره کې د بنیامینا خار پر یوې پوزي اډې شوی او یو له خنړیو بریدونو څخه غنل شوی دی. د اسرائیل د بیړنۍ خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وښ پېته اسرائیلی پوزیان ټپیان شوی چې د وطن روغتیایي وضعیت نازک دی. د پداس حال کې د چتر لبنان په جنوبی برخه کې د حزب الله او اسرائیلی پوزیان زمکني جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولاساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا پرون یکشنبه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته ماته او په دویم سیالۍ کې آسترالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. ټاکل شوی ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یو سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړي سیالۍ پای ته ورسېدي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیک ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد.
د پښتون په منځ کې بیلتون نشته.
دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې دي هڅه کوو چې په سیمه کې ل خپل خبريال سره اړیکه ونیسو او حال درکو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې.
دانه لرم ډاکټران ته تللی یم، ډاکټران دغه واکسین راکړي، واکسین نه پوره سپاد ډاکټران ست راکړي لاس کابل کې عملیات کېږي.
د منځني ختیځ حال مو هم اخیستی، نو راپورونه هم شته او د کندهار د دکاندارانو او کاروباریانو له شکایتونو به هم خبر شي.
کاروبار هم شد شهر د ولاړ مردم سره ولاړ دی، والا په خام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړل دی د مارکیټ له پوره وړم یو.
د خبرونه په دوه مانی مایی کې د ومه ورځ خبرونه هم خبرې دوته چم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی. په سر کې هم رازو د خیبر جرګې ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یو پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه عملي نه شوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو تر څنګ د ورکو شو او وژل شو پښتنو لپاره په پاکستان کې د نن او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دغه راز د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وهڅوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د دې موضوع تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر پاری ګلل میسمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
د هر ضلع مشرتابه او د هر پارٹی مشرتابه او د هر پروفیشن مشرتابه دا دا ټول د پښوی کا دا افغانستان په ساری واقدار وګوتی چې په افغانستان کې د انجینر تعلیم کا خلاصای ورکړي خلاصای کی.
پښتین په خپل خبرو کې وړاندې ویلي پښتانه د ډیورن کرخنه منی او د کرخې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پوښه په څیر اجازه ورکړل شي.
تجویز پیشکاو چې په ډیورن لائن څومره تجارت جوړونه دي دا غي د پاره د داجرګا ټیک ټاک پیټاو کې چې دای زما کاروبار او په دې تر راتګ هر شان نه مانی لا تر ترنګي دور نه چر روان وو. زه بیا د هلته هیڅ کیسه بل ادارې هم نه مانو. هیڅ ډیورن ورنډه سیاک مری پښتون تا د پښتون په منځ کې
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پاوس او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پاوس او طالبانو ته دې 14 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال د راپور پر بنسټ د خبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخي جلسي روانې وي. د مشال راډیو د خبريال په خبراتیا کمیټې جوړ شوې چې خپل سپارښتنې تیر شپه نه وخته د جرګې مرکزی کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې نه وخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لري شوې دي. ویل کیږي په جرګه کې له ډیر شو تر څلویښت تو خو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دوی مورزه د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو لسیمو څخه د راټول کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نشتی 8000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو و. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 د اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو د جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه رابللې ده. بلبلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
اوریدونکو وامه وردل چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته رسیدلې ده. ورزو خیبر درې ته له همدې ځایه د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ستړي مشي، تاسو د جرګې د غوروسي پر مختګونه ساري حالت په سیمه کې څو ویل شو جرګه په کومو پریکړو سره پای ته ورسیدله او دا مهال د جرګې په ځای کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیر مننه. پرون چې کوم درې ورځې جرګه وا کامی هغه پای ته ورسیده او هغه دغه پریکړه چې کومې شوی یا کبه د اتیاو کمپونو لخوا چې کوم ستونزې یا دغه کوم مسلې وي هغه راغلي وي او دا غینه بیا په ګډه باندې د دوی پوینټ 2 یا د دوی چې کومې پریکړې هغه وشوي چې پاره کې تر ټولو او غټه یا مهمه خبره دا و چې څومره هم دلته وسلوالې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي هغه دي په 2 میاشتې کې په 75 ورځې کې د خیبر پښتونخوا نه اوزی دا غیر استو بیا نور چې کوم پریکړې پاره کې د غواچ یا خبر پښتونخوا کې څومره هم ولس وسی هغوی چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 550 روپیه یونټ استعمالي هغه دا غیر مصرف ورکوي. نو دا پریکړه شو چې لدغه رستو با یونټ چې کوم دی په 50 روپیه پی او کله دغه زیاته غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغوی دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشوه چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زره کولو کړی شي. دغه شنده کې نور هم تقریبا 20 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پای ته ورسیده او بیا د هغه وروسته چې کوم د تنظیم کوونکي دی د جلسې د جرګې هغوی دا ویل چې د دغه وروسته چې کوم دی 2.2 ورکړی دی یا 2 چې کوم دی مطالبه ورکړی دی په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا سو کوم چې چا سره کینی او هغه هغه نه پوره کی دغه د پاره به یو وړي وړي جرګې جوړیږي. هغه جرګې چې کوم دی هغه به بیا احتجاجونه کوي یا دغه د چې کوم دغه ستونزې دي یا چې کوم هم پریکړې شي دي په هغه به مخ پړوان دي چې کوم دی هغه بوزي. ورسره چې کوم کزد جرګي حواله سره خبر او کړم نو پرون درې مروس چې کوم دا هغه په خیبر کې تقریبا تر د ماخه مسخوتن یا د نیمې شپې پورې خلک چې کوم دی هغه هم روان وو. د جرګي تنظیم چې کوم دی هغه د ډومبیر وزیر یعنی کې 11 اکتوبر نه شروع کیدون کې خود سنزول وځي یا د تنظیماتو د نامکمل له وځي هغه دوه وځي په دوه مروز مازیګر چې کوم دی هغه شروع شو په پړمبه چې کوم مروز وا پاغه کې چې کوم د جرګې منتظمین دی غیدا ویلی او چې دلته کې سکرینونه لګي او پاغه باندې با هغه ډیټا خود لیکي کوم چې د جنگ لواجی پښتنو ته زیان رسیدلی دی.
معنا دا چې هلته د جرګې د څارنې لپاره امکانات وو او سکرین لګیدلی وو او خلک شباب شباب ترې خبرېدل سره لدی چې په سیمه کې د انټرنیټ او د غراز د مخابراتي شبکو بندیزونه هم وو. فقط یو پښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډی کې مسول چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه باندې رسمن څه ویلي رسنیو سره خبرې کړې؟
نہ اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې دا نو هغه ټیم کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو هغه هغه لرستو بیا هم وینا وکړه د پریکړې رستو هغه وینا وکړه او دغه ویل چې څومره هم تاسو د دولس پریکړې یا د دوی شکم پوینټونو اداره کړ په دې کې به هغه چې څومره هم پریکړې دي یا څومره هم مطالبي یا فیصلې دي پاغه باندې به منوان مونږ عمل کوو که پاغه کې څومره تر حد پورې وزیر اعلی پخپر د ویل علي امین د ګنداپور چې کومه په کومو پریکړې چې کمیټې هغه مونږه عملي کوو چې کومې نه عملي کیږي د هغه د پاره په بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړیږي او بیا به هغه چې کوم دینو مخ پر باندې بوزي. وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا چې څومره هم د دغه فیصلې یا دغه جرګې رستو چې څومره هم دغه پریکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې لراغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
ډېر مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د مشال رادیو خبريال عظمت علي شاو چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورزنګ د هغې جرګې په اړه معلومات راکول چې د پښتنو قومي عدالت په نوم جوړ شوی و او بیگانه وخته د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسید.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د کابل په جمهوریت روختون کې د ملي انکولوژي څانګې مسولین وایي که څه هم دوی سره مشخص شمیرې نشته خو په وینا یې سږکال د تی یا سینې سرطان زیات شوی دی. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوهاوي میاشت نومول شوی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېرې ښځې تر ډېره مودې له دې ناروغۍ نه خبره پاتې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینې سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټرانو دغه واکسین را کړی واکسینونه مې پوره سو ماته ډاکټرانو رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دولس وارې مې واکسین ولګول اوس یې واکسین څه پایده نه ده درکړي عملیات به کوي اوس به ته عملیات کوو.
د خزی په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرې کوي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه نه خبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینې سرطان درلود. مونږ له اوله خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای ښه شوی به وي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شوه. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندی وه بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د غنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغي له امله مړه شوې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بصیره ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دولونې د سینې د سرطان له امله مړه شوې دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه هغې دلته ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا دوه کاله
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي رادیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. موږ د اکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول، دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې د سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم ورجو منځنی ختیځ ته د اسرائیل پر یو پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرائیلی عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتره کې د بنیامینا خار پر یوې پوځي اډې شوی او له یو خنړیو بریدونو څخه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وښ په اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وطن روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ په دوام د اسرائیلو پوځ پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونه چې د اسرائیلو بریدونو غوسه کړي وایي چې د اسرائیلو پوځ د دوی اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغه بریدونو د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونو اعلان کړی چې سولاسات ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې و چې اسرائیلي پوز د مراکوا د دوه ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نخه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوز د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوي دي. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 45 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سولاسات ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ایزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1981 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغه څلوېښتو هیوادونو چې د ملګرو ملتونو سولاسات ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12مې د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سولاسات ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ورمو ورس ویلي و په کلکه له اسرائیلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي و د جګړې حالت لپاره چمتو یو. عراقچی له دې وړاندې ویلي و د ایران دولت سوله غواړي. په په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امرې د تات په نوم د توغندې وزد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نورو اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو درانیولو وس نه لري. خلق غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼګونه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د شار د ولاړ مردمو سره ولاړ دی، مانا په خپل شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشتو کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړو میو په کاروبارونه ګرځي ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مداسې زمينه برابر ده. روزانی ولای د ګمرک ولای فاران راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلې شې ماته راک ونه زه یو بندي چاریاک پجا شوالي ورکوندې ماته لسې ونیس او ولې دا رقم کار دی وای ولاکه بالا باندې پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو زه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب انډي ور میان وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړیو دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و او اوس له تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي، وسداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي. فارین نه سبا له بس ورځ د چیروین کله می پنځوس ګټلې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شی نه دی ګټلې دا اس واخره غري فارین نه سبا کار نه سبا ولا کدا اگر د خواري ټوې ټپي ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. د یو دکاندار دی نو مشکل سره کله سبا دي خو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وای چې سبا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار پیل کړم. د حکومت څخه مدا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار وای دا چې ولاړ ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ جي درمیانو د 64 نسته چې خلک اوس معنی و نه خو خدای دا شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جند لري چې راه نه نيسي خلک د بوج مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټونیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
کړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو. د دغه خبرونه د خبري ټولګو د پای شیبو ته ورسیدلو وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس د سهار شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت دی و پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه هم شوې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلی تانکزای په یوه غونډه کې دا ګام د افغان سوداګرو په زیان وباله. د اسرایلو پوځ وایي چې د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخه حمله کې د اسرایل په یوه پوځي اډه کې څلور پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بل لور ته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14مه د درې اړخیزو سیالیو په لار کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. او د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا نن دوشنبه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ده. پرون یک شنبه د اکتوبر په 14مه نیټه دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دوهمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خبر کو کې خېلو کې د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستر دیرش زره کسي زجرګه یا قامي عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو ځوانانو قافلې هم ورسېدلي. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خېلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو درې نیم زره حجري او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونه ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلی یو د جرګي ګډونوال به په اتیا خې موکې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګي دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي سوځېږي دردېږي پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راس پر جرګه د لرو بار افغانانو پاکستانیانو نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی بچي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل بحثونه کې اندېښنه خي کې د شي د جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې وزنې بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یواله مهمه چې دا جرګه پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې د جرګه به څه پریکړه کړي د جرګې مسله ده، ولې تر ډېره ځای د دغه جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی. یو د بشپړی ډاټا چې په تیر پنځه اویا کال څخه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه ډاټا تشکیل او د نړیوال ټولنې سره سوال دی. او دوه اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بار لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیم ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو سرکندلو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلن سي دوی سره کېږي، دغه مزایبت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه په کوم حمله چې وکړه کوم ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې درابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچتنه نه پر قامي عدالت د پاکستاني دارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سرګې ګندلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو د دوه ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته ویل زای منما او کدی کې ملت هر پریکړه وکړه کدا چا زړه خوشحاليږي که خپکیږي کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي زب پيږي جرګه کې پيږي فیصله کوي ورسره ولاړ ومه ډېر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړې ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوه لسیزو کې ځانګړې توګه به عدالتي او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې د پتیرو 15 کلونو کې کوله هغه وزدي غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتې کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور کلی په کلی ګرځېدلې دي او دا اسناد دا ټول کړي دي چې په تیرو دوه لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوز تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دیتا د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا د پیټین په وینا چې دا به د اسناد په شکل ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډیر کار ته اړتیا وی، لا ډیر ذهن سازي ته اړتیا وی، لا ډیر قوي رهبری ته اړتیا وی، لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وی. هغه د لپاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دغه یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولېس خو د لیکو پاکستانی حکومت له پایله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر له پایله پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګه 15,000 د کوکې خېلو په میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قامي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګه 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبرداري کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې وبرز وړاندې پیښور کې لا ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورز وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو مونږ به د هغې خلاف کاروای کوو تا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شولا د دوی د کاروایۍ خبره تا پرون خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی تا خپل مکمل زور وکه مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب سرباز د څه شول الا د تشو خبرونه سړی ډیر ورختا دی خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چکړل د کراچی سمندر ته ځانونه نه غورځوي دوی د تشو خبرونه نه دومره ورختا شي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز پیول کېده دا بندیز په دې معنی دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي دا بندیز په دې معنی دی چې وچ پختنو که تاسو وګی کتګی کتره غریدا کوجل کیګی قتل کیګی خو تاسو به کاګ نه کوي تاسو د غږ پروتوکول حق نه لري تاسو به وجل کیګی خو باید غږ پورته نه کوي تاسو به باندې نه گئی شکنجه کیګی به خو غږ به نه پورته کوي نو دی وشته می پیړی دیموکراسي دغه غوښتنه لري دی وشته می پیړی جمهوریت دا ډول تقاضا وی لري دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لکتر لګا درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوی دي او له 12 زیات ټپیان دي پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوی او پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي لزان سره یرغمل جوړل خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدارې تاوان د جرګې خیمه ته وخته دي
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان بل لس کسان زخمیان بل دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی هوادونو خو خپل ګټې لري تبي خبره ده چې پارا سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقوقو چې د بشر حقوقو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشنو کې راغلي دي لپاره فعالیت کوي تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل شي چې نه توانېدلای چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي د نن په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینی سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړی دي لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې شي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ناتړو هر کلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پر د طالبانو د حکومت په شمول چپتیا غوړه کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په یو اوګده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼل دي چې په وینا د خپل حقوقو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د هيا او د پښتنو هویت د بیا ژوند کولو لپاره تر سره کیږي خو ټینګار هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت په خواني مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او دغه غورزنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږ پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي د افغانستان د بهرنیو چارو په خواني وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورزنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلی پی ټی ایم د ظلم زد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ دغه ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بل خو طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې په طالبان تر اوسه پورې خاموش دي یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکړه، ورو افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف باندې لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسیږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ولې یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلله او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دي وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسو د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسو واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کال وروسته د 2000 استازو پر راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واک ته ورسه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخت تر ننه دغه لوی جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لوی ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1910 کې لوی جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشو. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوباله چې خپل ځوی په ترڅ کې ولیعت اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او دای د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډې د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمان د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې وو چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د انجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې وو، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرض په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس هغه غنی خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چپزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وازی دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزه د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکخه سیرا مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړی دایشې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10 نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یو مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، دغسې یو آدرس په دغسې یو سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم د دغه غږ د بیوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي، او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي. او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره، دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي، او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او د افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 14مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې به وي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینسری مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل یوازنې سرمایه د غوګون والی کو ذکرې، او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالې کړې. د مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوې وي، خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې تر روانه شوې وه، او کابو 2.5 ساعتونو پر لپسې مزل نورسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول، خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پر لپسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلی او میلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپل کوره وجیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول، خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خبرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی، خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي.